السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغیراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغه دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونې د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوه کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې یې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې د افغانستان په وو بشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینې یریوان ته په رسېدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته له دې کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په لس نیمو بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلیږي. په پرونیو لوبو کې سکاټلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبي افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د استری صلیب نړیوالو کمیټوي تیر کال افغانستان کې سلګونو زرو کسانو سره مرسته کړې، خو بشري وضعیت بیا هم سخت زیانګلې دی.
کوم راپور چې آی سی آر سی وړاندې کړی دی او هغه خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي، د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري.
راپورونه وایي پاکستان هغه زرګونه افغان کډوال اخراجوي چې امریکا ته د تګ په تمه پاکستان ته تللي دي.
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات داخلي کړي وو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د لیدي وخت سره مخ دی.
افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستانه د ټولو درملو په وارداتو بندیز نافذ کړ.
دوا فعلاً کم
اوس مهال د کابل په بازارونو کې به کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډیرې لوړې دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسره صلیب نړیوالو کمیټه وايي په داسې حال کې چې افغانستان کې په میلیونو خلک د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. افغانستان په تیر 2015 کال کې د نړۍ د هغو هیوادونو ترمنځ پاتې شو چې بشري وضعیت یې ډیر نازک دی. د نړیوالو کمیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې، بیوزلۍ او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو توان په داسې حال کې کمزوري کړی چې د اقلیم پورې اړوندو پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو زیانګالي خلک نور هم زیات کړل، چې په نتیجه کې غذایي ناامني، روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسي او د پاکو اوبو او حفظ الصحه خدماتو کمښت د هیواد په ډیری برخو کې دوام درلوده. د استری صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لویه برخه د ژوند لپاره بشري مرستو ته اړ پاتې شوه چې د بشري اقداماتو دوامداره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې وروستیو کې وویل چې په 2016 کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سری صلیب نړیوالو کمیټه وایي تیر کال یې د معلولیت لرونکو کسانو او بې وزلو زیانګالو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړ او د بندیانو د وضعیت د بهتروالي او د هغوی حقوقو ته د درناوي لپاره یې د افغانستان د محابسو او توقیف خونو څخه منظمې لیدنې درلودې. د سری صلیب بین المللي کمیټه ICRC وایي د افغانستان د سری میاشتې ټولنې په همکاري تیر کال ګڼ روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د سری میاشتې په 8 مرکزونو کې چې د دغې کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي، څه د پاسه 1,208,000 کسانو چې 40% یې ښځې او ماشومان وو روغتیایي پاملرنه ترلاسه کړې. دغه راز څه د پاسه 380,000 معمول واکسینونه تطبیق شوي او د سری میاشتې په 8 کلینیکونو کې څه د پاسه 9,000 خوارځواکو کوچنیانو د تغذیې د پروګرام څخه ګټه اخیستې. د نړیوال سری صلیب کمیټه خپل راپور کې زیاتوي چې څه د پاسه 2,03,000 ناروغانو چې 15% یې ښځې او کوچنیان وو د بدني ځواکمنتیا په 2 مرکزونو کې مرسته ترلاسه کړې. ډاکټر فرید بزګر چې نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره د کار تجربه لري وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ځکه مهمې دي چې د روغتیا په برخه کې پخوانی تمویلونکي ډیر کم شوي دي او ډیرو روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او د نجونو په زده کړو هم محدودیتونه لګول شوي چې د روغتیایي خدماتو په عرضه تاثیر کړی دی او بل لور ته ګڼ شمېر کډوال افغانستان ته ستن شوي دي.
کوم راپور چې ICRC وړاندې کړی دی او هغه خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري او همې ټول افغانان باید د دې قدر وکړي او د قدر وړ خدمات دي او چارواکي او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
د سری صلیب د نړیوال کمیټې راپور کې لسګونو زرو اړمنو کسانو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او بزګرانو سره د خوراکي محصولاتو د پراختیا لپاره د نقدي مرستې یادونه هم شوې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټه د غرازوي لسګونو زرو کسانو سره د برېښنا او د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته شوه. راپور وایي چې د سری صلیب د کمیټې د هلوزلو په نتیجه کې د چاریکار، فیض آباد، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، کندوز، مزار شریف او شینډن د ښاري سیمو خلکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړ. او د غراز د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو د هیواد په اتو هغو سیمو کې چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتو ناچاودو مهماتو خطر پکې ډیر لیدل کیږي، د ښځو او کوچنیانو په شمول څه د پاسه 2,00,000 کسانو ته د دغو توکو څخه د ځان ساتنې پوهاوی ورکړل شوی دی. د سری صلیب نړیواله کمیټه له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د جګړو څخه د پاتې ستونزو او ننګونو په وړاندې د خلکو مرسته او ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار فریده سیال سره اوسئ.
به هم ستړي مشه پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمو لدې هواده په زور شړي د چې ولی التی څه د یو د افغانان اوس ډول اوس لکم ډول سنځ سره مخامخ تي ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورچه د په پاکستان کې یو شمیر هغه کسانو سره چې امریکا ته د تک پته مو او له هم کارونه پر مخ نه دی تللی ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې دا غوي غوونه رخصت دي ورزو جزئیات نور په دغه راپور کې ورو
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 1903 هغه افغان په ناغښتون کې چې امریکا ته د تک پته مپه دی هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړی. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللی. لګ تر لګه دوه پاکستانی رسنۍ او سلی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوی 19 د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دیاړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر باید نږدې 40,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په دې حال کې په پاکستان کې میشت د ایس‌آی‌وی په ګډون د پی‌یو او پی‌دوا کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ لامل په افغانستان کې د غچ اخیستنې لګواخ سره مخ دي. د ایس‌آی‌وی او کیس لرونکي چې په خبره په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلودا او تیرو دونی مو کلونو رئیس په اسلام آباد کې خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تک په تمه میشت یو ویل چې افغانستان ته ستول کیږي ژوند به د مرګ لګواخ سره مخ شي. نو موري د نوم د نخ پرې دوه وغږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت رسته کریډیټ سیټ نه هلي کړی یو په افغانستان کې زمون ژوند چې د دې وخت سره مخ دی او د کلاشونو طالبان به یو مخسندانی کې یو په مده منځوي سي کلی وړاندې هم پولیسو ډیر افغانان نیولې او افغانستان ته ریپورت کړی دا وی سرنوشت هم ډیر خون کې دی.
په اسلام آباد کې مې شوبل افغان پناه غوښتون کې چې امریکا سره د پیډو کیس لري وای دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللی خو د دې هیواد تازه پریکړه سخت اندېښمن کړي. نو موري هم د نوم د نخ پرېدو او وګ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې امریکا د دغه سونزي د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه مال لپاره ډېر زیات خوشنوم کې ځکه چې بهشته کومنګ افغانستان ته لګول کیږي نو هلته وضعیت په داسې شکل لږ ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې دایي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ ته ویل چې تاسو لا شي درې ملکونو ته نو هغه د مشکل حل کې
که څوم د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دیاړه څنه دی ویلي خو د رواني فبروري په 4مه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیچر وایان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبري رواني دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دغه هیواد ته تللی. هغه ویلي چې د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولیک دوی نو هلته ژوند له خطر سره مخامخ دی شي. پاکستان لدی هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه خو متحده ایالاتو ته د تک په تمه پاکستان کې میشت افغان پناهغښتون کې تر ډیر را لدی امر مستثناول. دغه پناهغښتون کو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوی او پکې له پولیسو غوښتنه شوی چې دغه لیکلرونکو له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناهغښتون کو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیول وروسه د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سم دستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وزنده و خو لای هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې معنی هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو برید وروسته سپینې معنی د ایس‌آی‌وی په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تک په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولې چې لمخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره کار کړو اجازه ورکول چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور لمخې اوس مهال کانګرس دغه ټولو ویزی لغوه کړي او د بیرته پیلیدلو لپاره ډیره تمه نشي کیدای.
نصاب د ازادي رادیو لالار ترشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي لشلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو لالارې مندي. د دې وزارت ویاند ویلي چې د طالبانو درواک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان درواک لاندې ملي ټلویزیون خبره کړې ول افغان سوداګر غوښتي و چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. ورزو جزئیات نور په تخیر راپور کې اورو.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د درملو بای لوړی شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو ته جدي پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
دا و فعلاً کمیو
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي که پیدا هم شي به یې ډیر لوړی دي. په بازار کې شته درمل تر ډیره بې کیفیت دي. په دې برخه کې ډیر ستونزې شته که څه هم پاکستانی درمل ډیر با کیفیت نه وو خو لږ تر لږه ارزانه وو،
یعنی هم نقص داشت هم ارزان.
له بل خوا په کابل کې د زینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازا د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو به یې څو برابر لوړی شي. د یو درملتون مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لته ورو څلور میاشتو رئیسی لمالی زیان سره مخ دي. نو موري وویل ډیر شمیر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي خو کله چې لوړو به یو خبريږي فکر کوي چې دا لړواله د درملتونونو د خاوندانو کار دي.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیا اخیستی دي. نو موږ اوس ډیر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
د وای اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکی، بنگلاديش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستانی درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي. خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرولو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستانی درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبد القیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي ل قچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي. هغه تو کې چې په قچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موري افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسول حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلور میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي خو په خبره لږ شمیر پاکستانی درمل لا هم شته چې بای لوړی شوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا 70% اړتیاوي له پاکستانی درملو پوره کولې خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوس مهال موږ تر ډیره هندي، ایراني او کورني درمل کارو. هغه درمل چې په خو بل پاکستان راتلل موږ یې کورنی بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري،
کیفیت هم دره ماشاءالله.
په دې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
مو در جستجوی عزیز
موږ هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه وو. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر دوشنبه د دلوي لشلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو لاري مندي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري په افغانستان کې وش مرخدون جونی د زین روختي مسولات او سنگارتو کول کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین موارد کې د دې محصولات کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوې دي. دا خزیون جونی ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولات کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې وش مې ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدي مسولات کیفیت د روختي لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزه کې رښتیا معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروز سینورو.
دا ان دا هغه کمپنی او دا محصول او نه دی اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څو موده مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالی لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې.
د کابل پدریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کولو سره مثالی ته لارم یو محصول تر اوسه چې اصل امریکایي کمپنی والا و محصول هلته چې دا محصول اوسه مثالی والا ته موږ چې محصول به تسلیم مو چې کا په ګور کې مته اخلم او کو اصل مو سی به ته بیره ولن توانو می هغه منل تر نو کله چې ما محصول کو تر او استفاده وکړو نو اصلا دا ان دا هغه کمپنی و دا محصول او نه دی اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې د چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي دغه د کیفیت ستونزې په اړه کې که خپل تجربه وایي مریض سره داسي توکي یا پیکوي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم ستونزې لکه پوستکي خارښ ته وچوالی یا د ویښتانو د تویدو لامل کېږي عموما که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډي هېوادونو نه راځي یا موږ څه بیا اخلو د محلي مارکیټونو دغه نه اخلو کیفیت که تزمین سوال نه ویز ما کفتن را رسیده وارداتی توکو کیفیت باز حوال سی جلی توکی مادود تاریخون های بایند نیویسی.
دوی دا کوی چه لجین و آرایشی محصولاتو نیولی تر اترو دا پوستکی دا بیلا بیلو ستونزو لپارا کریمونا یا دا منزلو شامپوگان جیلونا تر ماسکونو پوری توکی بی کیفیتا او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه ویچه لکنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې د وچند کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسمو هلا لټول غل چې مشکره دي چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشن نو اسې دې کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمند وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلي خو قیمتي د واخلي او با کیفیته د واخلي. موږ له خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې یا تاسو یې د جنس په کور کې استفاده کوئ
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بیلابیل ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
تا تاسو مخکې لاسته راډیو نوري سین افغانان وايي کله چې بیرنی حالاتو کې ناروغان تازه ویني تاړتیا ولري دا وینه تر ډیره د خلکو په همکاري او رضاکارا وینه ورکوونکو څخه تر لاسه کولای شي. یو شمېر رضاکارا وینه ورکوونکي هم وايي د هغو ناروغانو د ژوند ژغورلو هڅه کوي چې ویني تاړتیا لري. نور تفصیل فیروز عزیز نورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکاره وینې ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمنی ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ او آر ایچ منفی و او هغه کولای شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دا د خپل لسکلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغي اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمونه 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خبرو څلوېښت سلنه مرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. کنانو یو شمیر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمیرې ثبت کړي دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي. خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینې ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمیر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور دا تمام شوی دی. زه خپل په صبرای ولسوالۍ کې هم کله چې په خلبي صاحب بازار یا کوبي بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي کله چې دلته اعلان وشي چې وینې ته ضرورت ده په پرنکی روغتون کې یا پرنکی کلینیک کې ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثر یې کوشش دا کوي چې دوی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینو ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینو ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د اولاد میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه د تمام ولایتي پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپل او هیوادوالو لپاره چې وینه ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع ده پرختین دولت د درد مرهم شو. کله چې سو کوینه ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شوی یو کسان کې څوک یاد رختون ته نږدې موقعیت کې دی بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض په کې کم وي. د وینې او سرطانونو څانګې متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي راډیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلې جراحي او د شدید خونریزۍ پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
کنه تازه در حالاتی که فرد کنجیزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیر خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کراویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلډ ورکول کیږي.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پراخه سوي دي. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې ته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه نیم تر لاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل سټاپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به چې نوې کال سره 1980 سو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره سره مشورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرېښول. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مې چې مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مو تر مجبور ټول د خوجو تر خو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې در خوښو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول. دونه سم ترګې میالته وای، بیا د کندهار در ملمن ترالم چې بیا زرا لم، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانی ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یادې، هغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبرې ما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، دا پښتو مزمن به راته وایي. هغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي. ما ته به وویل بیا به دا خبره کوي چې دا رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه مسمنه پیدا سو شو پیدا سو نو هغه شپه مخه نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړې و ما دریم نو زه دریم سو یوم نو بیا زه اعلان وکړ چې ته راسي چې زه ورلم پر گیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه برته راوېسته ول زه ولاړسه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو تا ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه جوړې ولیدله هغه سوجګان یې ولیدل ما په اړه خبره نه وه هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله زه ساریانو ځوان ژغ رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودې وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرما سره محترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی ورشم لغس دی زه چې وکړه دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې 2 منې ټکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې کړی دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا ځکه کدار تر علامه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ معلم وم نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلې دي څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایې
سعیده کوم شعر مې وو اس مې را باندې
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې د تاسو یو آزاد نظم دی چې تا خوش هغه شی ته دغه به تا خوش حد پیردم
خوش پیوس معنی نه زبا به لاغه زای وصل کم مرګنی
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیروی یو جمد سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غنج شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوژه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا می کلمونه شروع کړی دي بیا می ځنی مقاله ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلي دي خو بیا چې کنه تر علامه ملتي اخبار او سرغار اخبار او بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات می کلمونه لیکله پر بیا می په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځنی مقاله ویل دي پر ځنی شخصیتونو باندې مقاله می چاپ سویم دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډ ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي کوچنۍ د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی مانا چاپ ځنې د کوچنۍ د فارم لنډ کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وز لاج په مخه راغلي دي مخه نه زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار راستي ویل کې ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاش نو دا خلاصې نو سره
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کوم مجموع هم چاپ کړی دی کتاب په شکل مې منزور دی
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مینه وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب معظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یاد وو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولای زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړل لکه استاد معصوم اوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د څو ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه و ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرم چړي چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما باندې ولاړ ټوټه کړي، دا د غیب سره لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړي چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم کار نه سم کولی، کډوال یم کار نه سم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هیڅ کلمې ته لاس ورنه کړي او خپل موخي مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر وو، ټول په دې فکر وو چې د هواد جوړېږي. تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان عالم جو میدان تر عالم. نو بیا ما مرکه کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګرځره واریان وي دا څنګه حالات دي. ته کېنو کله کور چې روانو مې راتلم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و، نه خبروین دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړی و، خبروین ما اوریدلی وې، ما د خبروین ته نوې رنگ ورکې، د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل، ځوان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په لیکي وغه مل تر شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبروین پروډوسر براته ول، داسې کونه مرچې رښیر نه ځای جار خبروین ته لاس منځرس تي کړل، دي ستاده موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو، نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلک دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړ شوی باندې وای، بیا به هغه ما ژغ ورته ولته نه چې پر اډو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه کوم راورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم نه کوي فلمي رو خصوصا نه سم کولای، زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و. نو غړي شخ خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیم کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاو لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېشلې کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر بیکاره ستې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د معلمي مې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېشلې و پیژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټی کې موویل پدې کې د تبصرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه پې کړ زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلګو لري د پوا کې دا مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندور نه و د خلګونو کاروله نو هغه خبرونه پنځه بین شدل تاسو داس خلګو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې مې نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداری په اړه باندې لومړی کس زیم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیرابیل خبرونه بیا یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلويشت کې پنځه ورځې کې دا خبرې او دا غسبله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداری په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاري لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره ترڅنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پرېسات کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غشتنه باندې کې څوري مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو تلوی افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختار ولې ترڅنګ خبرې علي هم ورسره کول
کله بیا له وطن وو وته
دا وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادواله غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشوره ته وژونی وي درې واري به زړه شکه زمې راغونډ کی را رئیسو قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا مې دوه کال د المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مې د کښین سم مایکروفون ته کښین سم نام التما مرکی وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یګنو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله ومه ته دوه وکول نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختي په سيوه شي د سيوه د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بل سپیشلیست د جرمني او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ولخلقو تشير تللا يا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیه د بیات کې نکلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ ترغلیم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړی په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بیخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو شې لیکلي موږ ورته دا نه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلل، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال قدر خو زه بیخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه څه هم پوهېدم. کرا مې بس ځانو سره یار کې دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تا مې یار کړی ورسره سودا مې کوم، سپورټ ته ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا انسان چې مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه یېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عدد کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتې د 10 کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي خو د زړه مراندې په وطن سره تړلې، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نه پردی وطن دی، هر جانې څه خبر ده د پردی په انګړ کې اختر نشته. کاستې وکه مسجد واړه پردی سوي، کاستې وکه مسجد واړه پردی سوي، د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کیږي. کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته زه ګورم دا ټول شان نوی نه و، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې ته نوی وې، د دوی دستور راته نوی و. هر خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي. موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کما ته کتل، به موږ اوساس پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سب د بدوري دا ولي بدوري پروي موږ داسې ګوت چا ته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه مانه پاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي خمخه څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چې وایي سپی لري، دغه کړي کې وس نام دارو. دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره به خجالي بده چې د دې کلتور د هاسي کلتور دی، او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکوشنانو باندې دی، او دا ډیر ښه کار دی. کوشنانو لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موکې د کډ د خوشحالي موکې د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکوشنانو فوکس وکړي، ځکه د هواد راتلونکي دي. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي، یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي. نو موږ خپل راتلونکی یار کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې موږ ورته وایو، بس هر خبره په شکنځلو ورته کوو، هر خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. په لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېر خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره. نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي، نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نه وي، ار خبره خاطره ده، ار خبره تجربه ده، او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده. جنګ نه دلدلې کېدلې، ډیر مخکې دلدلې دي. موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای، بیا نو پیسې څو وای، بس پر موږ باندې ګرم دي، خدابونه باران دي. په دې لچ موږ هم داسې و، په دې لچ موږ داسې ورده خوشحالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم، بیا خپل معلمانو سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مې څو امکانات موجود دي، څو خوشاله یم. ځکه خلک ګورم دلته څو نه شي، د ګورو په شونډه مې مسکا خبره ده. سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي، غمجن دي، هر شي ویني ته چې خدای کړه پلار یې مرده یې مور مړه. دلته وګړه ویني ته چې خوشاله دي، استاذ یې نوې کار پیدا کړی دي، تازه اوس معاش اخیستی دي، تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي، ټول خوشاله دي. کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري. د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړی نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وایي جنگ یوازې موږ وجګې جګې ماړی راونړولې بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غصب د منځه ولاړل یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتې شي وطن خپله خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې پس لاغه چې وکتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه سي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکو ته ضروري نه سي کولای نو دا به غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبو پښتانه سره و مې د المانی نه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولای نو دا به غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه موبایل سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه احساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبري سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدل کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
د ازادي ملما
ناراضی پولاس پھٹا بھرو ಪಲ್ ಜಾನ ಮೇ ಲಠವ ಮಾವ್ರ ಕರ್ಮ